السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به واورې د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم ته سویس حکام ته د خط لیکلو لپاره تر اتم اگست پورې نیټه ورکړي. د دې سره سره نور رپورټونه او هفتوار پروګرام د نړۍ رنګونه هم د دې خبرونې برخه ده. خو اول ورسو د دې سات تازه خبرونه د مشال ریډیو د همکارې فرخنده وزیر نو.
د افغانستان په نورستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د وسوالو طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکي یو مهم یاغي وجلې. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه نورې اونۍ ورکړې چې سویس چارواکو ته خط ولیکي او د تاجکستان حکومت وایي د هیواد په شمالي سیمه کې په یو نښته کې دوه ځواکونه وجل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان او اتحادي ځواکونو د افغانستان د نورستان ولایت په ویګل ولسوالۍ کې 13 ورځ عملیات کړي چې پکې امنیتي ځواکونو د القاعده سره تړاو لرونکي یو یاغي خنجر چې په توراب مشهور دی وجلو. خنجر د ترهګر ډلې القاعده او د طالب یاغیانو سره اړیکې لرلې او په نورستان ولایت کې د القاعده غړو ته محفوظ ځایونه هم ورکړي وو. هغه به په نورستان ولایت کې د وسوالو د روزنې سارنه هم کوله. د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه نورې اونۍ ورکړې چې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د ټولو کیسونو د پرانیستلو لپاره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني چې سویس چارواکو ته د خط لیکلو انکار کړی و، له خپلې چوکۍ لرکل شوی و. په روانه میاشت کې سپریم کورټ راجا پرویز اشرف ته ویلي هغه هم د پخوانی وزیر اعظم غونډې حالاتو سره مخامخ کېدای شي که چیرې دغه خط یې ونه لیکو. نن دغه هیواد لوی سارنوال چې د حکومت نمائندګي کوي عدالت ته د نور وخت ورکولو لپاره ویلي چې په دغه لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي. جج آصف سعید کوسا د کیس اورېدنه د اتم اګست پورې ځنډولې. د تیرو دوه کلونو راهیسې حکومت د ججانو د دې غوښتنې پوره کولو نه ډډه کوي چې دوی دې د ولسمشر زرداري چې د آئین له مخې ورته استثنا هم ترلاسه د خلاف د کیسونو پلټنې وکړي. افغان چارواکي وایي پولیس کمانډر او دولس نور واړه افسران وسوالو طالبانو سره له دې وروستو یو ځای شوي چې وو پولیسو ته زهرجن مواد ورکړی وو. د افغانستان د فرا ولایت چارواکي وایي د میرویس په نامه دغه کمانډر بالابلوک ولسوالۍ کې د یوې پوستې مشر وو چې د خپلو ملګرو تر څنګ طالبانو سره یو ځای شوی او د وسلو او سامان سره یې پوځي ګاډي هم طالبانو ته ورکړې دي. چارواکي وایي د وو پولیسو والاو تا زهر ځکه ورکړل شي وو چې دوی د طالبانو سره د یو ځای کېدو نه انکار کړی وو او زیاتوي دا لومړی ځل دی چې پولیس طالبانو سره یو ځای شوي دي. فرا د افغانستان لویدیځ اړخ ته د ایران پولیس سره نږدې ولایت دی چې امنیتي وضعیت هم خراب ده. د تاجکستان چارواکي وایي په شمالي تاجکستان کې په نښته کې دولس حکومتي ځواکونه او 13 وسلوال وجل شوي دي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو یو ویاند نوزرجان بوریف ته مشال ریډیو تاجک څنګه ته ویلي سلویخت ترهګر چې پکې اته افغان وګړي دي نیول شوي او 13 کسان 13 ورځ په بدخشان ولایت کې د عملیاتو په وخت ژوبل شوي دي.
له بده مرغه دولس د قانون نافذ کوونکي چارواکي وجلي شوي او 13 نور د دې عملیاتو په ترڅ کې ټپي شوي دي او په دې کې 19 وګړو ته زیان نه دي شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرناب مکرجی چې د هند د 14 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړی، د هند پخوانی د خزانه مرکزی وزیر او د واکمن کانګرس کونکړی پرناب مکرجی د تیر اتوار په ورځ د هند د پارلمان د ولسمشر په توګه منتخب کړل شو. هغه د هند د لومړنۍ ښځې ولسمشرې پراتیبا پاټل وروسته واک ترلاسه کوي چې 15 کاله د ولسمشرې په توګه کار کړی. په تیرو 4 لسیزو کې شپږ اویا کلن مکرجی په یو مهمه حکومتي چوکو پاتې شوی چې پکې د خارجه او داخلي چارو د دفاع او تجارت وزارتونه شامل دي. په هند کې ولسمشر زیاتره یو سمبولیک حیثیت لري ځکه چې انتظامی واک د وزیر اعظم سره وي، خو په روایتي توګه ولسمشر د سیاسي شخړو په هوارولو او کله چې په خاصه توګه د عامو انتخاباتو په ترڅ کې یو تقسیم شوی پارلمان رامنځته شي مهم رول لوبوي. د هند ولسمشر ته دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو اعلی کمانډر هم وي. په عراق کې د تشدد د ورستو پیښو پړه د القاعده اورپکو په غاړه اخیستی. په دغه ورستو بریدونو کې په لسګونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو. د انټرنیټ له لارې د دغې ډلې ویلي چې د ورستو بریدونو تر شا د دوی لاس دی. د تیر ګل په ورځ په دغه هیواد کې د بمی چاودنو په لړۍ کې سناسه 115 کسان وژل شوي او خاوشا 300 پورې ژوبل شوي دي. دا په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته تر ټولو زیات خونړۍ ورځ وه. په عراق کې اکثره په داسې پیښو کې شیعهګان په نښه کیږي. د شام حکومتي ځواکونو نن سهار د دمشق په شمالي مضافتي سیمو التل کې په دې هڅه د توپونو او راکټو بمباري کړې چې دا سیمې د حکومت مخالفه جنګیالو د ولکې نه په خپله قبضه کې واخلي. دغې بمبارۍ کې رهایشي ودانۍ هم په نښه کړل شوې دي او په خلکو کې ډېره ویره خوره شوې چې له وجې په سلګونو کورنو د سیمې نه کډې هم کړي. تېره اونۍ په یوه بمی چاودنه کې د شام د ولسمشر بشار الاسد څلور جګپوړي امنیتي چارواکو د وژل کېدو وروسته دغه سیمې د یاغیانو په قبضه کې ورغلي چې پکې د دمشق سوزلې هم شاملې دي. حکومتي ځواکونو د دمشق په خوشه هغه سیمو کې لټون کړی چې د یاغیانو د حملې وروسته بیا په خپل ولکه کې اخیستې دي. په عین حال کې نن سهار د شام ځواکونه او خربند گاڑی ادلیب صوبې کې یو مهم استراتیژیکی سیمه د خالی کولو نه وروسته د الیپو په لور روان شوې دي. او بل خبردار چې د برتانی حکومت تیر ورځ اعلان کړی چې په لندن کې د کال 2012 اولمپک لوبو د حفاظت لپاره د 1200 زیات ځواکونه په ډیوټۍ لګولې دي. د برتانی د کابینې د لوبو وزیر جرمی هانټ ویلي چې د دې لوبو دستوره چې درې ورځې په دوام لري نو د چارواکو نه نه غوښتل چې څه بده پېښه وشي. خو نوموړي پر دې خبره هم زور واچولو چې د ځواکونو ځای پر ځای کول څه دړکې ترلاسه کولو سره تړاو نه لري. داو خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان سپریم کورٹ یو واری بیا د هیواد نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته تر 8 اگست وخت ورکړی چې د صدر آصف علي زرداری خلاف د کیسونو په حواله سویس چارواکو ته خط ولیکي. د پېښور تعلیمي بورډ د 11 جمعات نتیجه کې اول 13 پوزیشن جینکو ترلاسه کړی دي چې پکې یو جینې په ټول پاکستان کې لومړی پوزیشن اخیستی دی. په اړه د صوبې د تعلیم وزیر وایي
ټول دنیا به دا تاثر چې دا خلک چې دی دا د جینکو د تعلیم خلاف دی. نن خو ښکاره شوه دا خبره چې دا ټول پوزیشنونه جینکو واغستو. زما یقین دار چې نن دا خلکو تاثر چې دی غلط ثابت شو.
امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ د پښتونخوا حکومت سره د 25 میلیونه ډالر نوې لوازنامه لاسلیک کړې. د غمرسته به په کومو برخو کې کیږي؟ په صوبه کې د ادارې یو چارواکی وایي
د 25 میلیون ډالر سره به موږ سیلاب د وجې نه یا د میرټنسي د وجې چې کوم سکولونه به شوي د هغې د ریکنسټرکشن کې موږ سپورټ ورکړو ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا ته.
په لکی مروت کې د بیټنۍ کرکڼې کلي اوسیدونکي په روژه کې د بجلی د نشوالي نه تنګ دي. پخ پرونه کې پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو د مشال ریډیو سروس. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوه نورې هفتې ورکړي چې د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف د ټولو کیسونو د پرانستلو لپاره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي. تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم راکوي.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د جسټس آصف کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزي بینچ د این آر او عمل درآمد کیس اوریدنه وکړه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته وویل شو چې هغه د روان کال د اگست 8 نیټې پورې د صدر آصف علي زرداری د پیسو راښکارولو لپاره د سویټزرلند چارواکو ته خط ولیکي. په دې موقع اټارنی جنرل عدالت ته باور ورکړو چې هغه به د معاملې د حل کولو سنجیده کوشش کوي. دغه رنګ حکومت دا تر 8 اگست پورې په وخت ورکولو جسټس آصف کوسا وویل که حکومت غواړي نو په دې دوران کې د 12 جولای د فیصلې خلاف د نظرسانې اپیل هم کولی شي. د اوریدنې په ختمېدو جسټس آصف کوسا پر ریمارکس کې وویل چې د پاکستان صدر د اغوی هم صدر دی خو د قانون نه څوک اوچت نه دي. د سپریم کورټ د فیصلې په هکله د قانوني چارو کارپو بیرسټر باچا مشال ریډیو ته وویل
زما خپل خیال دا دی چې کمانډانو حکومت ته یو بله موقع ورکړه ځکه چې حکومت طرف نه چې کوم جواب داخل شوی نو هغې خو داسې ښکاري چې حکومت بالکل کار کړی چې مو خط ملي کو ځکه چې دا وینا کول چې کابینه چې کوم دی بخبرو کې بکینی ڈسکس به کی بیا چې خبره پاس کی کا ہوئی چې خط لري کې نو پرائم منسٹر وایي چې زبل کیبینټ په ایڈوایس باندې خط لیکم نو دا خلا خبره دا چې شو چې مطلب دا چې نه لیکري مقصد دی
بیرستر باچا زیات کړه چې اخیره حل به د حکومت او عدلیه ترمنځ جوړجاړي تر راځي
ځکه چې خط لیکره ته خو هغه بالکل تیار نه دي هغه اوی صفا انکار کړی دی حکومت کې مونږ خو خط نه لیکو یو بانا بلا بانا چې هر صحیح خط هغه نه لیکي عدالت وایي چې تاسو به خط لیکه دواړه چې کوم دی خپل خپل ځای باندې ټینګ ولاړ دي نو سلاره او پکې راوځي زما خپل خیال دا دی چې صدا مشران چې کوم دی زمونږ دا ریټایر دي جان چې کوم دی یا زمونږ ریټایر بیوروکریټ یا د فوج طرف نه کېدای شي چې هغه په کې شو کی جنرل کیانی هغه کېدای شي چې عدلیه ته ریکوست شو کی همدغه سي زرداری ته هم ریکوست شو کی چې دا شی ختمول غواړي چې اندینا معاملہ خرابيږي
یاد دي وی چې عدالت د روانې میاشتې 12 جولای نه تر 15 جولای پورې وزیر اعظم ته د سویس حکام ته د خط لیکلو په اړه وخت ورکړی وو رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
پیښور های کورټ کې نن د 1900 بې درکه کسانو د مقدمو اوریدنه وشوه چې پکې 8 بې درکه کسان خوشی کړل شو په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جاندار رپورټ اورو
پیښور های کورټ کې د چیف جسټس دوست محمد خان او جسټس ارشاد قیصر په عدالت کې د 1900 بې درکه شوی کسانو مقدمو اوریدنه وشوه چې د اډیشنل اټارنی جنرل جمیل ورسک وینا تر مخه د 8 کیسو فیصله وشوه پکې 2 کسان کورونو ته رسیدلی دي او باقي شپږ کسان یا خو انټرمنټ سنټر ته لیږل شوی دي یا دوی باندې تورونه دي جمیل ورسک په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
دې کې 8 کسان چې دي نو یا خو رها کړل شول یا انټرمنټ سنټر ته یا ایف آی آر کې انوال شو بهرال تا برسی رسول کې ایجنسینو سره دی یا پولیس سره دی دام یو ډیر لوی اچیومنت دی حقیقت کې دی پشاور های کورټ صدا چې کسانو په کې چې هغه ای پی او خودل په 40 سی آر کې وارسان د پاره دا تسلی خبره ده چې هغه ته دا پته لګیدل چې زمونږ کمزوی دی یا پلار دی یا وراره دی هغه ژوند دی
د دره دمخیل سره تعلق لرونکي ملک محمد زمان چې سره د ډرایور خوشه اته کال راسه بې درکو نن یې پته ولګیدا د هغه ورور حاجی سید رحمان خوشاله سرګندونه او مشال لیډو ته ویل چې دوی ډیر خوشاله دي او امید هم لري چې ردی رور کم از کم ژوند دي
نو رور په اجي محمد زمان تقریبا 25 جنوري 2005 نو زه رونی امید مو پیدا شو پوه شو خبر هو مړ وګنا 16 تاریخ را کړ نو 16 تاریخ لا پر اندازه لګی نو زه سره ډیر اور من دا سره ډیر اور غایب دا پوه شو ان شاء الله اوس مو امید پیدا شو
یادونه ول دا چې سرکاري وکیل جمیل ورسک وینا تر مخه پیښور های کورټ کې د بيدر کشوی کسانو کیسونو کې د 1500 پورې کسانو پته لګیدل را چې پکې د 2500 سیوا انټرنمنت سنټر ته لګیلې شوې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر ویلی دی چې د امریکا سره د پاکستان تعلقات د پارلیمان پر وړاندې مخ په وړاندې بوتللی شي او نیټو تر رسد هم د پارلیمان د سفارښت مطابق بحال کړل شوی د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو تجزیه کاران د پاکستان د فیصله او د امریکای سره اړیکو ته په کوم نظر ګوري د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو
د تیرې نهې په ماهام اسلام آباد کې د سینیټر میار زرابانی مشرۍ کې د امریکای سره د تعلقاتو لپاره د قومي سلامتي کمیټې غونډې ته د بریفینګ ورکول وروسته د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر هند ربانی کر رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې د امریکای او ناتو سره د نو اړیکو په اړه به ډیر زر لوزنامه ولیکل شي او د ناتو سپلای بحالي د پارلیمان د سفارښتو پر وړاندې کې شوې ده ځکه چې پارلیمان تر ټولو لوړه اداره ده دی ویل چې ځینې خلک وایي چې د امریکای سره تعلقات او ناتو سپلای د پارلیمان د سفارښت تو پرنا کې ند بحال شوی پدی بابلا نموڑی زیادہ کڑا
عام تاثر دیا جا رہا ہے تھا کہ جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے
دا تاثر ورکولی شو چې د امریکای سره کم تعلقات مخ په وړاندې بوتللی شي هغه د پارلیمان د سفارشاتو مطابق نه دی نو زه دا وایم چې موږ د پارلیمان د سفارشاتو د یوې نقطې وضاحت کړې دي او د امریکای سره د پاکستان تعلقات دغه سفارشاتو پرنا کې مخ په وړاندې بوتللی شوی دی
په پاکستان کې سیاسي او د سیمه چارو ته زیاکاران د پاکستان او امریکای تعلقات او د پاکستان د حکومت لخوا د ناتو سپلای د بحالی فیصله ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې دی لړکی مشال ریډیو د سیمیزو او سیاسي چارو ته زیاکار خدیم حسین نو پوښتل، نو هغه وویل چې د ناتو سپلای بحالی یوازې د امریکای نه بلکې د پاکستان په ګټه کې هم ده. د زیاته کړه
حکومت کم وقف دے پاگے کی ډیر جات وزن پدی حوالہ شتا چی دی نیٹو سپلائی دی بندی بندے جواز اثر د امریکی افغانستان کی پ عملیاتو نو ورزی گی دا پاکستان کی دننا پ اقتصاد اگے پ سٹریٹیجک یا سٹریٹیجیکی مفادات چ کم افغانستان کی گرچا کی ردی او امریکی سر دا اگے تعلق چ اگا ظاہر خبر دا چ دی اقتصادیاتو پ حوالہ ډیر سخت ضرورت تے پاکستان تا کم خلق چ جلسو کی خبر کی پکار دا دی چې اغي پارلمان کې نمائندګي شته په کار چې پارلمان کې دنه خبرو
د غرنګ د سیاسي چارو ته زیاکار عقیل یوسفزی هم مشال لري او ته صداسي وي
څه کوم یو عام تاثر دی هغه دا چې د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت څه کوم دی آرمی یا ایس ای هغه خپل مقاصد د اصول لپاره خپل ټوپک چې دی نو هغه د پارلمنټیرین او سیاسي پارټو په وګ باندې خو دی هغه نتیجه صرف دا چې امریکا چې دی نو هغه د فشار شکار کی او د پاکستان په اړه چې د امریکا کم تعهدات کم خدشات دي چې هغه کم کی دغه صورتحال یا دغه کردار چې دی اگر ټول سیاسي پارټیانو هم دې هغه غوړی چې موږ د امریکای مخالفت کوو او د مخالفت خاتمه لپاره امریکا او د امریکای سبشمنت کم دې هغه د سیاسي پارټو ته ځای لګ اهمیت ورکړي وړي بنیادی ایشو خدا و چې امریکا کو د نیټو سپلای لاین بند شي نو د هغه بعد به د امریکای په افغانستان کې مشکلات چې دي هغه ډیر زیات شي خو امانن داسې هیڅوم ونه شو
د ذکر ولدا چې د جمعیت علما اسلام فیډل په شمول ځینې نور سیاسي ډلې د ناتو سپلای په بحالی او سلاله پیخه باندې د امریکای لخوا په مافي تحفظات لري سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
د پېښور تعلیمي بورډ د اف ای اف ایس سی نتیجې اعلان کړې دي او په ولنی شلو پوزیشنو کې اتلس پوزیشنې د جنا کالج جیناکو ترلاسه کړې دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا یوې جینې په دولسم کې په ټول پاکستان کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د جیناکو دا بریا یو مهم پرمختګ بللې دي. تفصیل د پېښور نه د غلام خاص په رپورت کې اورو.
د پېښور تعلیمي بورډ د یولسم دولسم د امتحانونو نتیجې اعلان کړې دي او د دې اعلان کړې شوې نتیجو تر مخه په اولنی شلو پوزیشنو کې اتلس پوزیشنې د جنا کالج جینکو ترلاسه کړې دي او باقي پاتې دوه پوزیشنې د اسلامي کالج هلکانو ترلاسه کړې دي. د جنا کالج مجدا سبحان په یولس سوه نمبرو کې یو زر نولس نمبرې ترلاسه کړې دي او نه یوازې هغې د خیبر پښتونخوا په ټولو بورډونو کې اولنی پوزیشن ترلاسه کړی دی بلکې په ټول پاکستان کې یې سخت کال د دولسم په امتحانونو کې اولنی پوزیشن ترلاسه کړی دی. تیر ماښام په پېښور بورډ کې د یولسم دولسم نتیجو د اعلان کولو پر مهال د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د جینکو لخوا په لومړي پوزیشنو ترلاسه کولو یې د تعلیم په لړ کې د یو مهم پرمختګ او بللو
او د ټول نزیات اهم خبره چوا چې زمونږ د دې صوبی یوې ماشومی هغه ټول ملک چې دغه ټاپ کو بیا په داسې حالاتو کې چې تعلیمي ادارې چې دغه په نخښه کېږي په داسې وخت کې چې تعلیم ته په ترخګرای کې ډیر زیات تاوان رسیدل دي ډیر زیات نقصان رسیدل دي.
د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا جنکو چې د یولسم دولسم په امتحانونو کې کومه بریا ترلاسه کړې ده د دې سره هغه تاثر غلط ثابت شوی دی چې ګنې په خیبر پښتونخوا کې خلک د جینکو د تعلیم دښمنان دي.
ټول دنیا به دا تاثر چې دا خلک چې دی دا د جینکو د تعلیم خلاف دی دا د ښځو د تعلیم خلاف دی. من خو ښکاره شو دا خبره چې دا ټول پوزیشنونه جینکو واغستو دا بچیان واغستو زما یقین دار چې نن دا خلکو تاثر چې دی غلط ثابت شو.
د یولسم دولسم د امتحانونو د نتیجو د اعلانولو غونډې ته په خپله وینا کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې بهرني مرستندویه ادارې باور کوي او د تعلیمي پرمختګ لپاره به د پرمختګ نړیواله اداره ډی ایف آی ډی اروپایي ټولنه یا یورپین یونین او د ناروې د حکومت مرستندویه اداره د خیبر پښتونخوا حکومت ته د تعلیم په برخه کې 200 ارب روپۍ ورکوي کوم چې به د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم په پرمختګ باندې لګوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ د خیبر پختونخوا د حکومت سره د 25 میلیونه ډالر یو نوې لاسنامه لاسلیک کړې ده. په دې امریکایي مرسته په صوبه کې هغه وران سکولونه جوړولی شي کوم چې د ترهګري یا سیلاب له وجې وران شوي دي. نور تفصیل غلام هوس په رپورت کې راکوي.
امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی د خیبر پختونخوا د حکومت سره د 25 میلیونه ډالرو نوې لوازنامه لاسلیک کړې ده. او د دې نوې لوازنامې د لاندې به د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن په شمول په نورو ضلعو کې د تعلیم په برخه کې هغه سکولونه بیا ودانولی شي کومو ته چې د ترګرۍ یا سیلابونو له وجې زیان رسېدلی دی. په دې لړ کې د امریکایي مرستندویه ادارې د تعلیمي برخې یو چارواکي په زلربي مشهد رډیو ته وویل امریکایی مرستندوی ادارې په ملاتړ په ملکن ډیویژن کې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت د ترګرۍ او سیلابونو له وجې په وران شوي سکولونو کار روان دی. دا چې دغه کار په څومره سکولونو روان دی او دغه کار تر څومره حده سرته رسیدلی دی، په دې لړ کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشهد رډیو ته وویل.
ګورجی په ملکن ډیویژن کې د ترهګرۍ له لاسه چې کوم سکول نورانو نو په هغه کې تقریبا 122 داسې سکول ندی چې هغه د یو ایس ایډ په مرسته سره موږ جوړو په هغه کار روان دی. په دغه سکولونو کې تقریبا یو کم دیرش داسې سکول ندی چې هغه مکمل شوی دی او هغه کې باقاعده کلاسونه اغستل هم شروع شوی دي. تقریبا 600 داسې سکول ندی چې هغه به موږ په دسمبر کې د دسمبر په شروعاتو کې به دا موږ محکمه تعلیم ته حواله کوو. باقي سکولونو باندې هم کار تیز رفتاری سره روان دی.
د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی د تعلیمي برخې ماهر په زلربي مشال رډیو ته دا هم وویل چې زر تر زره د سکولونو د بیا ودانۍ کار سرته د رسولو لپاره نوې تګلارې هم جوړ کړې شوې ده.
واقعی دا سے دے چھے بس کرون باچ کم کار دے اغسلو دا خیبر پختونخوا چکم ادارہ اپارسا پی ڈی ایم اے پنم باندے موسرا کار کی آگوی دا سی این ڈبلیو پترو بانی سکول نا جوڑے پتیر یو کال کی دا کار تے شوے دے اوس حکومت خیبر پختونخوا یو یورٹ جوڑ کرنے دے دا غینم دے پروجیکٹ منیجمنٹ یورٹ چاگا دا پارسا سرا کار کی او دا دی چی کم دا دے یورٹ مقصد دا دے چی دی با صرف دی یوسیٹ سپورٹر چکم پروجیکٹس دی بیک سکولونا ہسپتال برج دی یا نور کارون شامل دی دی با دغه امپلیمنٹیشن کی کم دین د خیبر د گورنمنٹ اف خیبر په توګه چې کم دین نوی امپلیمنٹیشن کی
د یادونه ورل دا چې د دین وړاندې په ملکن ډیویژن کې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی په مرسته په یو سل دوی شورانو سکولونو د بیا ودانۍ کار لا اوس هم دوام لري او ځایی ولس په دې لړ کې د کار پر رفتار نیوکی کوي. خو د یو ایس آی ډی د چارواکو په وینا اوس دوی د سکولونو د بیا ودانۍ د کار لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده او د دغه نوې تګلارې د لاندې به د پرمختګ دغه کارونه زر تر زره سرته رسولی شي. ولام غوس مشهد رډیو پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
دا پاکستان په انګریزي ورځپاڼه د نیوز کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر د قبایلی سیمو په حالاتو یو مقاله لیکلې ده. نوموړي وایي د قبایلی سیمو پښتانه په کشمیر، افغانستان او د ترهګرۍ ضد اوسنۍ جګړه کې استعمال کړل شوي دي، خو هر ځل د دوی قربانیانې بیرته هېرې کړل شوي دي. دا مقاله مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ایاز وزیر د پاکستان په خوانی سفارتکار او د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو دی. دی نیوز د نموړي مقاله ته د قبایلی سیمو د رښتونی تصویر عنوان خوش کړی دی. لیکوال وایي رواني جګړې د قبایلی سیمو کاروبار او د زراعت په تباکولو سره هلته لا دوړان دی موجوده غریبي نور هم زیاته کړې ده. نوموړي وایي د میډیا د لارې په قبایلی سیمو کې د حکومت لوري د پرمختیايي کارونو داسې خبرونه اوریدلی وو چې فکر یې کولی چې اوس په رښتیا هم هلته په لوی پیمانه پرمختګ روان دی. خدای از وزیر په وینا کله چې په یو سیمینار کې د قبایلی سیمو د ځوانانو خبري واورېدې نو دغه غلط فهمي ختم سوا. د دې په خبره په اسلام آباد کې جوړ شوی سیمینار کې چې کله د ځوان نسل لخلي له دوی سره د نوکریانو ورکولو او آن د شناخت کارډونو د جوړولو په برخه کې د سوي سلوک خبري واورېدې نو ورته داسې احساس و لکه چې یو څوک په دې هیواد کې د ناولد دښمنانو کیسه اوري. د ایاز وزیر په خبره د قبایلی سیمو خلک د خپل خاوري پاړه په فیصله کولو او انتظام چلولو کې هیڅ واکو اختیار نه لري. د زیاتوی د قبایلی سیمو پښتانه په کشمیر، افغانستان او د ترګری ضد جګړه کې تل استعمال کړل سوي خو بیا وروسته د دوی قرباني هېر کړل سوي دي. د لیکوال په وینا د قبایلی سیمو خلک ان دومره په تکلیف دي چې سړکونه هر وخت بند وي او په خپلو کې هم په آزاد توګه تګ راتګ نسی کولای. خو د په وینا حکومت د قبایلی سیمو په اړه د 3Ds پالیسی جوړ کړي: ډایلاګ، ډیولاپمنت او ډیټرنس، یعنی خبري اترې، پرمختیايي کارونه او دفاع کول. خو د په خبره د 3Ds ته خلک اوس د ډیت، ډیسټرکشن او ډیمولیشن، یعنی د وجلو، تباہی او ورانولو د پالیسی نومور کوي. لیکوال ایاز وزیر بیا ځینې پښتنې راپورته کوي چې آخر د قبایلی سیمو پښتنو ته د دومره قربانی په بدل کې څه ورکړل سوي دي. د فاټا د پارلمان د غړو للاري د کلنی پرمختیايي بجټ خرچ کړل سو پیسو څه نتیجه ورکړي ده او دا پیسې اخیره په کومه ولاړي؟ خو د پوینا حکومت لسره په دې خبرو سر هم نه ګروي. ایاز وزیر په خپل مقاله کې پرمخ لیکي د قبایلی سیمو خلک کله د تعمیر پنوم، کله د همدغه تعمیري کارونو د جاري ساتلو پرنوم او کله د دې کارونو د بیرته لنګولو پرنوم لوټل سوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
لکی مروت کې د نیمه قبایلی سیمې بیٹنه کرکنی کلی اوسیدونکو وایي د روزې په میاشت کې هم د بجلی لوډ شیډینګ دوام لري چې لوځي دوی نه خو د سکلو لپاره وبلري او نه د نور استعمال لپاره. دوی وایي د بجلی د نشټوالي لامل دوی یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال پر رپورت کې اورو.
د کلانا چروژارا باندې دا د لکی مروت د نیمه قبایلی سیمې بیٹنی کرکنی کلی بجلی او د تشله او بهانه یا به شوی دی. په دا وجه د کرکنی کلی په اوسیدونکو ستری ریجی د شکر الله بیٹنی خبرو ته غوژوند سي.
د سویدا په بار لکه چې بجلی نشته، خاص کر بیٹنه کرکنه کلی دې یو ګوډه زیات تکلیف دي چې بجلی وی هغه دومره کم هي چې موبایل نه چارج کیږي نه پنکی چلی دي. زیاته ګرمي ده، مشام بجلی نه، ما خوتن بجلی نه، ګرمي بجلی نه، انسان وګنه مندو کته برانی وو ولاړی هغه دومره را ورچ با وشو اپا هغه داسې وی چې د څلو بری زنه منی خو مجبوری ده، مجبوری نه روزه په ماته.
د کلی یوش بن جیرای ملک میر بادشاہ زیاته وی چې بجلی خو خود نشته، د بجلی د نش په واجه دو بو دمره کټ کی ده چې او د
کرکنی
د کلی نه کربلا جوړا شوی دا د تشلو او بنشت
روزا شوی شوی دا راځنه بجلی اول خوراجینه چا غراسي اده نه برابر نه وبستا کرکنی نه کربلا جوړا د خیرنه او په خپلو باندې خسته کپڑے ګرځو ډیر بد حالات مو دا
د کرکنی کلی د اوسیدونکو د مشکلاتو په لړښه می د سیمنه د قومي اسمبلی نمائنده ظفر بیگ بیٹنی سره د ټلیفون په لیکا بار بار د رابطه هڅه وکړه خو هغه د ټلیفون پر تکولو زامت و نه کا. بیا می په سیمه کې د پولیټیکل انتظامیا تحصیلدار ګوهر علی سره چې تماس ونیو هغه هم په بیړی کې شو. بس دام را یو ویل چې زبا د کرکنی کلی تا ورشه کرکنی کلی و سدون کې غشتنا وکړه چې حکومتي چارواکي دې د دوی په مشکلات باندې نور سترګې نه پټاوي.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پاکستان د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیز خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د مسپخین درې نیمې بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه د فرخنده وزیر نورو.
د افغانستان په نورستان ولایت کې امنیتي ځواکونو د وسوالو طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکي یو مهم یاغي وجلې. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته دوا نوري اونۍ ورکړي چې سویس چارواکو ته خط ولیکي. د تاجکستان حکومت وایي د هیواد په شمالي سیمه کې په یوه خط کې دولس ځواکونه وجل شوې دي. د هند په خانه د خزانه او دفاع وزیر پرناب مکرجي د دغه هیواد د دیارلسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. په شام کې حکومتي ځواکونو په یو شمېر مو بمباری کړي او خلکو د خپل کورونو کډې کړي او برتانی د اولمپیک لوب لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار سراج زهیر نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو بیلابیلو اداریو مهم ټکي سي دي.
نن اکثره د انګریزي اردو ژبې ورسپانو خپل سرخو کې د غټ خبر پتوګه د نارو کیس خبر راغسته دي. د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپل سرخی کې د غټ خبر پتوګه لیکي چې حکومت سویس چارواکو ته د خط نه لیکلو په خبره اوس هم ولاړ دي. او د انګریزي ژبې یو بل ورسپانو دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانو جنگ دا خبر څه داسې لیکي چې حکومت وایي چې وزیر اعظم خط نشي لیکلی او د 12 جولای حکم غیر آئینی دی. ایکسپریس ورسپانو خپل سرخی کې هم دې خبر ته اهمیت ورکړی دی او وایي چې حکومت په سپریم کورټ کې جواب جمع چې پکې لیکلی دي چې وزیر اعظم د عدلی د غیر آئینی حکم منلو پابند نه دی. او مشرق او آج ورځپاڼه هم خپل سرخی کې لیکي چې حکومت سویس چارواکو ته د خط لیکلو نه انکار کړی دی. او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته هدایت کړی دی چې د ټولو قومي مسلو د حل لپاره د ګول میز کانفرنس راوبلي چې د راتلونکي لپاره غوره کړنلاره جوړه کړي شي. اداري وایي چې د در دا ګام د ستاینې وړ دی چې په قومي مسلو باندې د کانفرنس راوبللې شي. خو که د تیر وختونو په دارنګ اقداماتو باندې موږ نظر تیر کړو نو دا به په ډاګه شي چې کله هم داسې مسله راغلې ده نو حکومت سره ځینې سیاسي یا مذهبي ګوندونه نه دی یوځای شوي. او د هغې غټه وجه دا ده چې دغه ګوندونو ته تحفظات وي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت معامله بدله ده او دا معامله د ملک د سلامتۍ، وقار او ازادۍ سره تړلې ده. نو باید چې په دې قومي مسله باندې ټول یو شي او وزیر اعظم له هم کار دي چې زر تر زره د صدر په خبر عمل وکړي او د ټولو سیاسي او نور مذهبي ګوندونو د مشروالۍ سره رابطي ونیسي او د کانفرنس د نیټې اعلان هم وکړي. اداریا اخیری کې لیکي چې دغه شن سیاسي او مذهبي ګوندونو له هم پکار دي چې د ملک د سلامتۍ په خاطر په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د ملک د قومي مسلو د حل لپاره یو غوره لار راوباسلې شي. مشرق پرسپن خپل اداري کې لیکي چې پیښور های کورټ پروژه کې د غوښې په کمخ د خپل اندې نوټس اغستی دی او هغه ټول پرمټي زندول دي چې په کومو باندې افغانستان ته چرګان او غوښه وړل کېده. اداري وایي چې په دې موقع د پیښور های کورټ قاضي وویل چې د تورخم د لارې د غوښې وړلو او دغه رنګ د سارو او چرګانو د قاچاق له وجې د پیښور ولس د غوښې د کمخ سره مخ شوی دی. اداري وړاندې لیکي چې موږ ګڼو چې افغانستان ته په غیرقانوني توګه یو سیز وړل دا صرف د قاچاقګرو کار نه دی بلکې په دې کې نور لاسونه هم ککړ دي د کومو په ذریعه چې دا کار کولای شي. اداري اخر کې وایي چې عدالت کا دې لړکی د سمګلنګ یا قاچاق ودرول لپاره غور ګامونه پورته کړه نو هله کې دی شي چې دا سلسله ودرولې شي. جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د برتانیې یو ورسپانه پاکستان کې د جالي پاسپورتونو او دستاویزاتو تیارولو دی ویډل انکشاف کړي دي او د دې خبرې یې سرګنده کړي چې په لندن اولمپکس کې د لوبغاړو پر ځای ترهاګر هم تللې شي. اداري مخ کې لیکي چې په دې اړه د خارجه امور د ماهرینو دا خبره په خاص توګه د توجه وړ ده چې دا د پاکستان د بدنامولو کوشش دی حالن کې جالي پاسپورتونه او شناختي کارتونه په ټوله دنیا کې جوړیږي. اداري مخکلي کې چې د پاکستان اولمپکس اسوسییشن وینا ده چې دا سازش پاکستان د اولمپکس نه د وستو لپاره شوی دی. اداري اخر کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د دې سکندل دی غیر جانبدار پلټنې وکړي شي او د برتانی د هغه ورسپانې چې مقصد یې د پاکستان بدنامول دي او د هغه خلاف دي قانوني کاروایی وکړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
په انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو په ویبپاڼو بندیز ته کتنه شوې ده چې وایي مخکې چې دوی د خپل حقونو لپاره په انټرنیټ غږ پورته کولو هغه یوازینۍ لاره هم ورته بنده شوه. بلخوا فارن پالیسي مجلې کې په بلغاریه کې په بمی چاودنه کې د اسرایلي سیلانیانو د وژنې سره یواری بیا د ترهګري پیښو سره د ایران د تړاو خبره کیږي. د مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. په انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې لیکواله هما یوسف لیکي په پاکستان کې په خطرناک ماحول کې د هیواد مذهبي اقلیتونو د خپل حق لپاره کمپین کولو او د خپلې ټولنې سره کېدونکي زیاتیانې په ډاګه کولو لپاره کمپیوټري نړۍ ته مخه کړي. خو د لیکوالې په خبره اوس ورته دغه لاره هم وتړل شوه. لیکواله لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې او د ډیجیټل دور فعالین د پاکستان د مواصلاتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یو اړخیز پالیسیانو خلاف کمپین کوي چې د یوې ویبپاڼې آزادې کتنې لپاره یو ځینې لاره د اثرناکو سیاستوالو شخصي منځګړتوب ضروري وي. د شورو په ورځ د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د داخله چارو سلاکار رحمان ملک یاد ادارې ته امر وکړ چې د شیا اکشن کمیټي ویب پاڼه باندې بندیز لري کړي، خو اول د اف آی اے یا وفاقي تحقیقاتي ادارې نه غوښتنه وکړي چې د پاڼې نه د اعتراض وړ مواد لري کړي او هغه ذمہوار کسان دې گرفتار کړي چې دغه مواد یې خپاره کړي وي. لیکواله زیاتوي د اقلیتونو د ویب پاڼې پر ضد دغه کاروایی یو بد کار دی، په داسې حال کې چې ترهګرې ډلې په انټرنیټ یو پراخه او د څارنې بغیر موجودیت لري. د لشکرې طیبه غړی ابو جندل چې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ بریدونو لپاره ذمہوار ګڼل کیږي، په وروستیو کې هندي پلټونکو ته ویلي چې اداره د ویب پاڼې یوه تربیت یافته ډله لري. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي 13 هفته په بلغاریه کې په بمی چاودنه کې 15 اسرایلی سیلانیان ووژل شو چې واری بیا ایران او د ترهګری سره د دغه هیواد د تړاو په لور پام ګرځولې دي. مجلې لیکي که څه هم په ولسی کچه د دې پیښې شواهد نه دي ورکړل شوي، خو اسرایلی او امریکایي چارواکو د برید لپاره په لبنان کې د وسلوالو ډله حزب الله او ملاتړي هیواد ایران یې تورن کړي، خو ایران په دې کې د لاس لرلو نه انکار کړي. مجله زیاتوي د یو واضح تړاو په نشتوالي کې موږ دې سوچ ته مجبور شو په رښتیا ثبوت سمره پوختي او ایران به ولې په بلغاریا کې اسرائیلي سیلګر په نخښه کولو سره اسرائیل راپارول غواړي. فارن پالیسی لیکي په جورجیا، هند او تایلند او اوس په ممکنه ډول بلغاریا کې بمی چاودنو ته په کتلو سره د ایران په رویه کې بدلون ښکاري، خو بیا دا چې د دې لامل څه دی. په ظاهري توګه داسې ښکاري د یو ایرانی ساینس پوه د وژلو تر شا د یو اسرائیلي کس لاس لرلو د شک په رد عمل کې ایران په بېطرفه هیوادونو کې اسرائیلي چارواکي د نخښه کولو کوشش کولو.
پختو وای مشال ریډیو وار.
د افغانستان په روزګان ولایت کې شل تنه سیمه ییز پولیس تیره شپه د طالبانو په لیکو کې شامل شوي دي. د آیکونډي ولسوالۍ والی مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه پولیس د دوو پوستو ساتونکو چې اوس له وسلو سره یو ځای له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د مشال ریډیو همکار سید شاسکی می پاډن اور حال راکوي.
چارواکی وای د روزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې تیر شپه شل تنه سیمه ییز پولیس له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. ویل کېږي چې طالبانو ته ورغلیو پولیسو له ځانونو سره وسلې او موټرونه هم بیولې دي. د روزګان په امنیه قوماندانۍ کې د جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې مدیر ګلاب خان له خبریالانو سره په خبرو کې طالبانو ته د پولیسو ورتګ ومانه. خدایاد ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند فرید عایل یې بیا بیرته ردوي. عایل وایي له تیر یوې اونۍ راهیسې په دغه ولسوالۍ کې عملیات روان دي چې تر اوسه پورې پکې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو بله خوا بیا روزګان ته څیرمه د دایکندي والي قربان علي روزګاني له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دایکندي د کجران ولسوالۍ او روزګان ولایت پر پوله د دوو پوستو پولیس له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د یوې سیمه ییز پولیس د ملا رضا په نامه یو طالب قومندان ته تسلیم شوي او تر تګ له مخه یې خپلو پوستو ته هم اور چولای دی.
موږ معلومات لرو منتاب دوی پوسټ دی د ازوار پوسټ د محلي پولیسو دی په روزګان پورې مربوطه د چارچینې د ولسوالۍ مربوطه څخه دی. دغه دوه پوسټو پولیس چې تعداد څومره دی هغه موږ ته دقیق نه معلومه دی. موږ سره هدي پولیسو دا معلومات مشترک کړي چې دغه دوه پوسټ دی اور ورته چول شوی دی او دوی د یو طالب قومندان د مولا رضا په نامه باندې هغوی ته تسلیم شوي دي.
بل خوا بیا طالب ویاند قاری یوسف احمدی وایي چې تر شلو زیات پولیس د دایکندي ولایت د کجران ولسوالۍ په خولي سیمه کې د دوی له جنګیالیو سره یو ځای شوي دي. دی هم وایي چې پولیسو له ځان سره په زیاته اندازه وسلې وروړې دي. وړمه ورځ د فراه امنیتي چارواکیو هم خبر ورکړی و چې دولس تنه پولیس یې تللي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روزي مازیګری او ماخامی که څه هم د ډیرو خلکو لپاره د اختر بڼه لري، خو په کراچۍ کې مسافر یو شمیر خواریکخ بیا وایي دوی د سړک په غاړه روژه ماتی کوي. دغه خواریکخو سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دوی د روژه ماتی او پښمنی په اړه خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی.
د کراچۍ ښار په مشرقي برخه قائد آباد کې ګڼ شمیر پښتانه خواریکخ ژوند تیروي. دغه خواریکخو کې یو زلمی جاوید هم دی. د جاوید مور پلار او د کورنۍ نور غړي د ده په پلرني ټاټوبي باجوړي جنسۍ کې میشت دي او جاوید پخپله په کراچۍ کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوي. جاوید وایي که څه هم د روژې هر ماښام اختر وي، خو په ده او د ده په څېر په نورو مسافرو ملګرو د روژه ماتي وخت د اختر په شان نه وي، او هغه ځکه چې هغه پخپله او د هغه نور ملګري د سړک په غاړه روژه ماتوي.
روژه مات دا سیستم دی چې هلته مونږ چټائی وړي خپل کولر هر څه چې باقاعده زموږ سره پوره وي. دا بالکل دغه مین سړک هغې سره مونږ چټائی وي. اوس درې څلور ورځې کېږي د دکان بند دی. د هغې خوا ته کم سایډ کې چې ټایلې لګېدلې فرش دی، په هغې مونږ خپله چټائی بچاو کړو او د هغې باندې خپل روژه مات دی. هر څه شربت په خپله، هغې د برتن انځل، د هغې هر څه په خپله. مونږ په یو کس یو کار زه کوم، مطلب زه کولر راوړه، کم برف راوړم، بل ملګری تلی فروټ راوړي، بل ملګری تلی هغه چې داسې چوری موری برتنې راوینځي. ډېر پر راته کور خو کور وي کنه.
د جاوید مشر رور بشیر بیا د پښمنی یا چربانګي څخه زری زری دی. بشیر وای چربانګي یا پښمنه هر چاته مشکل وی، خو د مسافرۍ پښمنه به په بل رنگ ګران وی.
د مسافرۍ پښمنه یار د زما چې الله ری په زندګی باندې هر مسلمان د مسافرۍ د پښمنو نه وساتي، ډیر زیات تکلیف لري. ولې چې ما تخپل مې خبردار لاول خور مې پاسې د ډیوټي او کې سار لا شیخ خپل کاروبار ته اغینه واپس راشي، اگر تر راشي اگر تر گیټ مخ ته ولاړ ډاس 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 نیمه ګنټه تا تور ټکی لاګې په وجود تر ولته ودې را پاسې دل نه شي. مې خبر خو دا سختره ستړې ستومانه به چې تر پاسې اخو دي خو ګورې نه خوشته نه موشته نه روشته. بس پښمنه دې ویګو
تیروي. هغه وایي خپل وړه وریره عائشه او خپل ملګری ورته په روژه کې ډېر وریا دیږي. اکرام زیاتوي
پلانه و ډینګرام کوله داشم کوله کډا مرڅ کلی ویو دلته موږ مزه نه راکای کانو چتون متونه ته ګوري سم نه زما خدا خو هیڅ ته چې مورم خواته پلارم خواته واړم خواته مې کیمبري ټوله خواته کنه مزه وکي خبره مبرې وکي یار جړه راځي خو ځان تکلو کونو و سم جړه راځي خو ځان تکلو کو یار جړه په دې راځي چې مسافرې کې دغه شه دی نو چرواش روزم دلته په سہالت کې روزې ځوانه پېښ ولې.
په مسافرۍ کې د روژې تیرونکو ځوانانو وینا ده چې که څه هم د روژې میاشت په سفر کې تیرول ګران کار دی، خو دوی ځکه دغه ګران کار ته اوږه ور لاندې کوي چې د دوی د دې سختۍ زغملو په برکت د هغوی د کورنۍ نور غړي حسوده او خوشاله ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیب قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ای ایف پی خبری ایجنسی په مقاله کې لیکي په لندن کې کیدونکو اولمپکس لوبو کې د پاکستان نه یو شل کلن لوبغاړي ګډون کوي چې وای د خپل لوبغاړي ملګری په یاد کې دغه لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مبین اختر په کامیسا ته د پاکستان تر ټولو تیزه منډه وهونکې خزینه لوبغاړي ونومول شوه، خو بیا په لږه موده کې مړه شوه. دا چې د هغې دغه ملګري اوس د لوبې په هکله څه احساسوي د مقالې په مهمو ټکو کې به واورو. اے ایف پی خبری ایجنس لکھی د یو پاکستانی لوبغاړی رابعه عاشق لپاره د اولمپکس لوبې لوړتیا یا میډلونه ترلاسه کول نه دي، ځکه چې هغه پر دې پوها ده دا هغې د میډل اخیستلو هیڅ چانس نه جوړیږي. خو په دې لوبو کې ګډون د هغې لپاره خپلې نږدې ملګري ته د درناوي ورکولو معنا لري چې ورسره په ټیم کې وه او په غمناکو حالاتو کې مړه شوې وه. ایجنس لکھی په 8 اگست په لندن اولمپکس لوبو کې د یو مسلمان هیواد نه دغه شل کلنه ښځینه لوبغاړی په 800 متره منډه کې برخه اخلي چې د خپلې ملګرې لوبغاړی مبین اختر په یاد کې بای وهي. اے ایف پی لکھی مبین اختر په کامی چیمپئن شپو کې په 200 متره منډه کې د پاکستان تر ټولو تیزه ښځه ونومول شوه، خو بیا د هغې یوه میاشت وروسته هغه په لاهور کې په خپل کور کې مړه وموندل شوه. د ایجنس په خبره د هغې د مرګ تر شا لاملونه تر اوسه نه دي واضحه. د هغې کورنۍ وایي هغه د پوړو نه پرېوتې وه، خو بیا ځایي میډیا د هغې د ځان وژنې دعوه کوي. ایجنس زیاتوي لندن ته د روانېدلو نه وړاندې رابعه عاشق خبریالانو ته ویلي مبین د هغې ډېره نږدې ملګرې وه او د هغې مرګ ټولو لپاره یوه حیرانوونکې خبره وه. هغه وایي چې کله په لوبه کې منډه وهي نو خپله ملګرې به یادوي. د ایجنس په خبره پاکستانی لوبغاړي اولمپکس لوبو لپاره په منتخب کېدلو کې پاتې راغلي، خو بیا نړیواله اولمپکس کمیټې غړو هیوادونو ته په مقابله کې د برخه اخیستلو لپاره ځانګړې موقع د وایلډ کارت په شکل کې ورکوي. د عاشق په خبره هغه د خپلې ملګرې په یاد کې دغه لوبه کوي، ځکه چې مبین ډېره خوشحاله شوې وه کله چې د وایلډ کارت سره دې ته د پاکستان نمایندګي کولو موقع ورکړل شوه. د ای په خبره هغه خپل کوچ بشرا پروین او د پاکستان د ټولو ښځو سر لوړول غواړي. ایجنس لیکي د پاکستان لپاره د میډل ترلاسه کولو چانس یوازې د هاکي په لوبه کې جوړیږي چې تر اوسه 3 د سرو زرو، 3 د سپینو زرو او 2 د پیتلو میډلې په خپل نوم کړي دي. رابعه عاشق واړي په اولمپکس لوبو کې د پاکستانی ښځینه لوبغاړو ګډون جاري وساتي. په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بېنظیر بوټو په لومړي ځل شبانه اختر د پاکستان ښځینه لوبغاړي په توګه اولمپکس لوبو ته لېږلې وه. که څه هم هغه په مقابله کې ډېره شاته پاتې وه، خو بیا هم په یاد لوبه کې د پاکستان اولنۍ ښځینه لوبغاړي وه. ایجنس ته رابعه عاشق تخلي لیکي غواړي چې په اولمپکس کې د خپل کوچ ریکارډ مات کړي، که څه هم دا به په نړیواله کچه نه وي. دا یې په خبره په لندن کې به د خپل وخت نه خوند اخلي او د ملګرو یادونه به ورسره وي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان په تیرې پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سړی
غازی ته نو بروسین خلکو ته سیاسي شعور یې وده ورکړي. د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت یې ورده ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دي وي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هر جمعه پورز په پاوکم 3 بجو له مشال ریډیو واوري.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دې پروګرام کوربه ګل ایاز د نړۍ د ګډ ګډ نه حیرانونکي معلومات تاسو لپاره راغون کړی دي. راځي چې ورته وګورو.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو کوربه ګل ایاز حاضر یم. خیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروګرام کې مودر لا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبره کوو چې په سویډن کې 50 کال وروسته یو خط اصلي مالک ته رسیدلی دی. زو د سویډن واربرګ ښار ته. دا سویډن واربرګ خار اوسیدون کې کلاس هیکن وای چې 50 کال وړاندې د دوی خور یو خط لارته لیکلی وو او دوی ته اوس دغه خط ملاو شوی دی. هیکن وای د دوی خور د ګرمیانو رخصتۍ کې په یو کمپ کې و چې دغه خط یې پلارته لیکلی وو. لومړی دغه خط وکتو نو حیران شو چې د دوی پلار 15 کال وړاندې مړ شوی وو. دوی زیاتوي دوی خور د 10 کال وا چې دغه خط یې لیکلی وو. د ډاکخانی چارواکي وای چې دغه شان خطونه په قلاره رسیدل غیر معمولی خبره ده. د افریقا نیمبیا هیواد کې د اوبو 10000 کاله زاړه زیرمه موندل شوې دي. زو نیمبیا تا
دکانو کې تو وبالی نا وهالا اوموتو کالو.
د افریقا نیمبیا هیواد کې چارواکو د اوبو داسې زیرمې موندلې دي چې ګومان کېږي لس زره کاله زړې دي. دا د هیواد پرمختیا لپاره ډېر ګټور بلل کېږي. دا ساینسدانانو تر مخه دا زیرمې لس زره کاله زړې دي او سکلو اوبو جدید طریقو نه زیات ګټور دي، خو په غیر قانوني توګه د اوبو راویستلو سره دې زیرمو ته خطره ده. په شمالي نیمبیا کې یا خو اوبه ډېرې زیاتې دي او یا ډېرې کمې دي. د دې سیمې خلک د څلوېښتو کالو راهیسې د یو نیر نه د سکلو اوبو ترلاسه کوي. د نیمبیا حکومت له نورو هیوادونو سره په ګډه د سکلو د اوبو د راویستلو هلې ځلې کوي. د نوې زیرمې په پروژې کار کوونکي جرمن منیجر مارټن وای په دې ځای کې دومره اوبه دي چې څلور سوه کارو پورې د دې سیمې لپاره کافي دي. په دې سیمه کې د نیمبیا څلوېښت فیصده آبادي اوسیږي. د مارټن وینا وا چې د اوبو نوې زیرمې موندلو سره به د ګربندګرۍ نظام یو نوې بڼه واخلي. ځینې څېړونکي وایي چې دا زیرمې به د پنځلسو کالو د وچکالۍ ازاله وکړي. سائنسدانان وایي چې د گرین لینڈ جزیره کې یو واوري کټ لویه ټوټه ماته شوې او بیله شوې ده. زو گرین لینڈ جزیرې ته گرین لینڈ جزیره د واوري نټک هیواد دی. په دې رستو کې د واوري لوی غټنا یو ټوټه بیره شوی. د دې ټوټې په اړه ویل کیږي چې هو جمعې د نیویارک ښار مانهټن هم رغټ دی. د واوري ټوټه په سمندر کې لمخ کې نه موجوده ده، نو ځکه د سمندر سطح د لوړېدو ویره نشته. د دې واوري کمر د بیلېدو سرګندونه د ناسا ادارې د سی آر چی عکسونه شوې ده. له دې وړاندې هم د واوري غټنا د سل کیلومتره ټوټه په 2010 کال کې بیله شوې وه. کارپوهان وایي چې دوی سره د 2.5 کالو معلومات موجود دي، خو داسې قسمه بدون یې مخکینه وکتلې. ساینسدانان وایي چې د تودخې له کبله د واورې ویلېدو عمل تند شوی دی. د امریکا یو فوجي تحقیقي اداري ویلي چې د واس په مرسته د وور وژلو په عمل تحقیق کوي. دغه ادارې د 2008 کال راهیسې د وور وژلو په مختلف طریقو تحقیق کوي. په دې تحقیق کې په دوه مختلف طریقو په مرسته وور وژل شوی، لومړی د الکترومګنیټکس او دویم د اواز په مرسته. د اواز په مرسته د وور وژلو کې مخصوص فریکوینسي استعمال شوې ده. دغه اداره هیله لري چې را روان ورځو کې به د دوی تحقیق نه نوي خیالات او پلټنې پیل شي. د فلکیاتو کارپوهان وایي چې په خلا کې یو چکردار کهکشانی موندلې ده چې د کائنات په وجود کې د راتلو درې ارب کال وروسته په وجود کې راغلي. د ساينس مجلې نیچر کې خپور شوی یو رپورت تر مخه یوې ډلې دا معلومه کړي چې بی ایکس 4720 نومې کهکشان د کشش قوت خاصیت ډېر زر ترلاسه کړي او په خپل مدار کې موجود وړې وړې کهکشایي چکردار شکل اختیار کړي دي. د هبل خلای دوربین په ذریعه د 300 کهکشان جاج اخستل شوی چې د دې معلومه شوی چې بی ایکس 4720 یوازې کهکشان ده چې چکردار ده. د امریکا خلای اداره ناسا مریخ سیارې ته په 2023 کال کې د انسانانو لیګلو پلان لري. دا پلان شوی سفر نه وړاندې د ستور مزل لپاره د خوراک سکاک په شیزونو تحقیق روان دي. د دې مقصد په دې اوږد سفر کې د ستور مزل صحت خیال ساتل دي. ستور مزل به مریخ سیاره کې اتلس میاشتې تیروي او دغه سیارې ته تلو کې به شپږ میاشتې ولګي. دا ټول سفر شاوخوا درې کاله دی او د دې لپاره د درې کالو خوراک تیارول یو لوی چیلنج هم دی. ستور مزل لپاره به د خوراک سکاک ډیر زیات شیزونه وي. زیاتره خوراک به له مخکې جوړوي او په فریزر کې به موجود وي. د دې موده به دوه کاله وي. د کانسر ناروغي مخنیوي یو اداره وایي چې په خوراک کې د مالګې کم استعمال سره د معدې کانسر خطر ډیر کم شي. د حد نه زیات د مالګې استعمال د خون فشار زیاتوي او د دې له کبله د زړه ناروغۍ او د دوری خطر وي. د مالګې زیات استعمال سره د کینسر خطر هم ډیر زیات شي. د صحت مختلف ادارو په خپل رپورټونو کې ویلي چې ورځنی ژوند کې د مالګې استعمال ډیر په احتیاط سره وکړي شي نو ډیرو ناروغو مخنیوی ممکن دی. د یوې ادارې رپورټ تر مخه هر ورځ شپږ ګرامه مالګه یعنی د چای یو چمچه جوړیږي اخیستل پکار دي. دا کمپیوټر مشهور کمپنی مایکروسافت د آفس ټچ ټیکنالوژي نوې ورژن مارکیټ ته وړاندې کړې ده. دا کمپنی مشر سټیو بالمر وای مایکروسافت 2013 یو زړور تخلیق دی. آفس سافټویر دفتری استعمال لپاره ډیر زیات مقبول دی او په ټوله نړۍ کې یو ارب نه زیات صارفین لري. آفس 2013 د نوي آپریټینګ سیستم او سرفیس ټابلیټ کمپیوټر کې کارول کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم دی ډارک نایټ رایزز په لومړی ونه کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د فلم جوړونکو کمپنۍ د کاروبار په اړه شمیرې په کولوراډو کې د فلم نمایش دوران د 200 کسانو د وژلو د پیښې وروسته ځنډولې و. د ادارې لخوا اوس د شمیرې خبرې شوې او د نوی شمیرو تر مخه دی فلم په یو ونه کې 160 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. دا د بیټمن د فلمونو لړۍ ده او مینوالو ډیر زیاته خوښ کړي هم ده.
You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't.
The mayor's going to dump him in the spring.
Really?
Mm-hmm.
But he's a hero.
A war hero. This is peacetime.
It's so large and leaves so little for the rest of us.
د هالیوډ مشهور ستوري کولن فیرل نوی فلم ټوټل ریکال بعد اگست په 3 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم په مستقبل جوړ شوی دی.
Are you actually happy with how your life's turned out?
I know this isn't what we had in mind when we were younger, but who gets everything they fantasize about, right?
Hey, what do you know about recall?
Stay away from them. Don't mess with your mind, man.
You seem like you're looking for something. Is it this? You're gonna wish you had three hands.
I'm looking for recall.
Remember to have a good time.
Tell us your fantasy. We'll give you the memory.
What is it? What's wrong?
Hold on.
د هند سینما نوی فلم گینگز آف وسیپور دویم با د اگست په 8 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. تر دې وړاندې د دې فلم لومړی قسط خلکو ډیر زیات خوښ کړی وو.
دل والے دلہنیا لے جائیں گے
چار بار دیکھیں.
ہم آپ کہیں کون
کب کا ہٹ گیا
رنگیلا
دیکھ لیے
کرن ارجن چلنا کرن ارجن دیکھ کے آتے ہیں شاہ رخ سلمان دونوں ہیں
باپ کا دادا کا سب کا بدلا لے گا اچر
ہمارا نام پرپینڈی گولر ہے فیضل خان ہم نے بڑے بھائی میں بڑے بھاگو سر ہم آپ کا دکان لوٹنے کے لیے آئے ہیں
د هند سینما نوی فلم فرام سیدنی ود لف په د اگست 15 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا مزایي فلم دی او په استرالیا کې د دې فلم عکس بندي شوې ده. دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو دا نړۍ له عجيبه معلومات انټرنیټي ساينسي او دا فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او